السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو کو د بخښنې د نړیوال سازمان نن د افغانستان په دریو ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې دفتر په ایکس پاڼه کې لیکلي په نیمروز، فراه او بادغیس کې د طالبانو له لورې په عام محضر کې د څلورو کسانو اعدام له بشري حقونو څخه د سرغړونو ادامه ده. دغه دفتر زیاتوي د طالبانو چارواکي د بشري حقونو نړیوال قوانین په بشپړ ډول په بې پروایۍ سره تر پښو لاندې کوي. له نږدې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، دا په یوه ورځ کې د اعدام تر ټولو لوړ شمیر دی. د جرمنی نوی حکومت پلان لري چې افغانستان ته د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پراخه کړي چې قانوني اسناد نه لري. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو د پارلماني ډلې مشر تورسن فرای د جرمني بیل ورځپاڼې ته ویلي افغانستان او سوریې ته به د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه شي. ښاغلي فرای زیاته کړې پروسه کال په اوړي کې د یو شمېر کډوالو د ایستلو تجربې وښودله چې دا کار ممکن دی. جرمني رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې 240,000 داسې کډوال شته چې اسناد نه لري. د ښاغلي فرای په وینا غیر قانوني کډوال باید هر ډول چې کیږي له جرمني ووزي او غوره بداوي چې لومړی په خپله خوښه لاړ شي. په دغو غیر قانوني کډوالو کې لویه برخه د افغانستان دي. د امریکا متحده ایالاتونو طهر حسین رانا هند ته وسپاره. دا هغه کس دی چې په ممبئی کې د 2008 کال د تروریستي بریدونو ته رابلل کیږي. د دغو بریدونو له امله 168 کسان ووژل شول چې په دوی کې 6 تنه امریکایانو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ وویل متحده ایالاتونو د هند هغو هڅو ملاتړ کړی چې د دې بریدونو مسؤلین عدالت ته راکاږي. ښاغلي روبیو زیاته کړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې واشنګټن او نوی ډیلی به د ترهګرۍ له نړیوالې بلا سره د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته دوام ورکړي. هند پخوا هم له واشنگتن د پاکستانی طهر حسین رانا د ورسپارلو غوښتنه کوله، خو دا پلان چې کله ډونالډ ټرمپ ولسمشر شو د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د رانا د ورسپارلو ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړ پوړی سلاکار سټیف ویتکوف روسیې ته تللی دی. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا ښاغلی ویتکوف په داسې وخت کې دا سفر کوي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په واشنگتن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروسل کې د اوکراین په اړه غونډه لري. د کرملین وایاند دیمتری پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. ښاغلی ویتکوف د شنبې په ورځ په عمان کې له ایراني چارواکو سره هم خبرې وکړې او د دې سفر په درشل کې دی په روسیې کې تم شوی دی. او روسیو الاصل امریکایی کسینیا کاریلینا چې په روسیه کې د دې لپاره زندان شوی و چې په اوکراین کې له یوې امریکایي مرستندویه موسسې سره $150 مرسته کړې وه د تبادلې په ترڅ کې له بنده خوشې شوه. کاریلینا له آرتوروف پیترو سره چې د جرمني او روسیې دوه ګونی تابعیت لري او ادعا کېږي چې حساس مایکرو الکترونیک مواد یې صادر کړي تبادله شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ په خواله رسنیو کې د کاریلینا د خوشې کېدو خبر تایید کړ. د روسیې امنیتي څانګې FSB هم د پیتروف د خوشې کېدو خبر ورکړی دی. د کاریلینا الوتکه په سیمه ایز وخت شپې شاوخوا 11 بجې د واشنگتن ډی سي بهر د انډریوس په هوایي ډګر کې ښکته شوه، چیرې چې هغې ته د هغې د کوژدنې لخوا هرکلی وویل شو. 33 کلنه کاریلینا چې پخوانۍ بالی نڅاګره وه په 2015 کال کې متحده ایالاتونو ته لاړه او په 2018 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. نن په دریو ولایتونو فراه، بادغیس او نیمروز کې 4 کسان اعدام شول. په بادغیس کې د اعدام د صحنې یو شاهد وایي
مو دو نفرم بلی آدیگ اونور وارسین و مختولین باز اونور بر کدام از اما جان شلیک کردم به سر از اما دو نفر بوده و یک نفر 3 نفر به قتل رسونده بود، باز یک دیگهش یک نفر به قتل رسونده بود.
د خیبر چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اپریل تر 10 پورې د ACC او نورو ناقانونو کډوالو د اوختل شو کډوالو شمیر تر 4,000 او وخت دې یو افغان کډوال وای
تقریبا د 7 هفته موږ ډیره سرګردانه تیر کړې، بالکل ډیره کورونا پاتې سو، غواګانې پاتې سو او ارڅ سب سو، بس ټوکنې راکړې او اخوازي.
په پکتیا کې د اکمال تخصص د پروګرام د پیلېدو راپور هم درکو.
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د دې معنا ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي.
او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو جګ پولیس سلاکار نن روسیې ته تللی.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د طالبانو حکومت د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې پر یو شمېر کسانو چې پټکو یې په وژنو تورنو په عام محضر کې د اعدام حکمونه تطبیق کړل. په فراه، بادغیس او نیمروز کې د دوی سیمه ییزو ادارو له خلکو غوښتي وو چې نندارې ته ورشي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل په وژنو تورن کسان د مقتولینو د کورنیو لخوا د ټوپک په ډزو وویشتل شول. دوی وایي د طالبانو حکومت دا اقدامات د خلکو پر روحي منفي اغېزې کوي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو ادارو اعلان کړی چې د اپریل پر 11مه یې پر کابو څلورو کسانو په محضر کې د اعدام حکم تطبیق کړ. د بادغیس ولایت د مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په استولې اعلامیه کې په دې ولایت کې د دوی پټکو قصاص شوي کسان سلیمان د محمد رسول زوی، د تاګاب علم ولسوالۍ د چا جلال سیمې اوسیدونکی، او حیدر د مجنون زوی د درې بوم ولسوالۍ نخچرستان سیمې اوسیدونکی دي. په اعلامیه کې راغلي سلیمان دوه ښځې او یو نارینه، او حیدر بیا یو نارینه د کلاشینکوف په ډزو وسلی و. که څه هم موږ د اعدام شویو کسانو له کورنیو سره په خبرو بریالي نه شوو، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې پر روحي سخت منفي اغیز کړی دی. د بادغیس ولایت مرکز قلیناو یو اوسیدونکي او د دې پیښې عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي، نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ورسین قاتلین باز مختولین برکدام وزیر مچان شلیکی کردن
بودی دو تورون کسانو دا مختولین و کورنیو پر سرون روی چو دزی وکری یوی دری کسان او بلی یو کس وجلی و چی دا حکم پری جاری شو لی را حدس وشوا چی دوی و بخل شی دا قاتلین و کورنیو دا مختولین و وارسین دا ویل چی هر چور پیسی هر چا چی غواری در کوی خودوی و نبخل دلتا افغانستان که دی مسائلو اروان سم آما پو هاوی نشتا و دا دول پیخی خام خا منفی غیسی داری.
په نیمروز ولایت که دا طالبانو دا حکومت دا اطلاعات و کلتور ریاست هم پر خپل ایکس پانا خبر کردی خبر پانا که پا همده ورز پر وزنی پر وزنه د یو تورن کس د اعدام اعلان کړی، او د سیمې اوسیدونکي ملکی مامورین او نظامی چارواکي په دې غونډه کې د ګډون لپاره بللی و. د نیمروز ولایت د زرنج ښار یو اوسیدونکي او د دې پیښې شاهد چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دا حکم په همدې لوبغالی کې ترسره شو. د مقتول کورنۍ لخوا دا کس قصاص شو. د ټوپک ډزې پرې وکړې. په دې صحنه لیدل ډېر سخت و. یو انسان لخوا د بل انسان قتل ډېر سخت وي. هیڅوک نه غواړي چې دا حالت په خپلو سترګو وګوري. سمه ده چې الهي حکم دی، خو مهمه دا ده چې باید سم تحقیق وشي، عدالت وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم په خپل ایکس پاڼه خپور کړي خبر کې ویلي چې څو کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړی، او په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي، او نه هم په دې ولایت کې عیني شاهدان خبرو کولو ته حاضر سول. خو د ځینو راپورونو له مخې او د دې ولایت یوې اوسیدونکي چې له موضوع خبره وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په فراه ولایت کې هم یو کس اعدام شوی دی.
ما هیڅ نن خپل ماشومان بیرون پرې نه خودل، ځکه د دوی پر روی بد اغېز کوي. له خپلو همکارانو مې واورېدل چې نن سهار یو کس چې په یو قتل تورن و وی واژه موږ ښځې د جمعې په ورځ هم کار کوو. سهار همکارانو ما ته زنګ ووهه چې نن تاسو مارکیټ ته مه راځئ، د دې چې د سټېډیوم او لارو امنیت نیسي، ځکه دا کسان اعداموي.
طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له وخت رسیدو وروسته د دوی د اسلامي قانون د سخت تفسیر سره سم د اعدام او غړو پرې کولو په ګډون عامه مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي دي. اعدام چې دوی قصاص بولي، د غچ اخیستونکي عدالت یوه بڼه ده چې تل د بشري حقونو سازمانونو د عمل له نړیوالو قوانینو او نورمونو سرغړونه او د 1990 لسیزې د طالبانو جبري او سختو پالیسیو ته د ستنېدنې په توګه بللې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت یادو سیمه ییزو ادارو او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې ویلي چې د رڼو څېړنو او عدالت د تمینولو په نظر کې نیولو یې په دوی دا حکم تطبیق کړی، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ډلو تل په دې اړه شک ښودلی او په وار وارې د طالبانو حکومت د یو سم عدلي او قضایي سیستم په نه درلودلو تورن کړی دی. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول مجازات ودروي او د تورنو کسانو لپاره مناسبه پروسه، روڼتیا او اساسي اصول او عدالت پلي کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وربشو له پاکستانه د استل کېدونکو افغان کډوالو مسلې ته د خیبر یو انتظامی چارواکی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل دي چې د اپریل تر لسمه پورې د اپریل لومړی تر لسمه د تورخم په دروازې د اوختو افغان کډوالو شمیر لڅلور د رزرو څخه پورته شوی او دا لړۍ دوام لري. بل پلو په خیبر زولا کې پولیسو د افغان دکاندارانو او سوداګرو ثبت پیل کړی او د دوی د آبادۍ نقشې هم تیاری کړی دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرات شینواره له تورخمه دا ریپورت لري.
د لند کوتل په موقتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولی پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر لسمې نیټې پورې په تورخم دروازه څه باندې څلور دیرش زره افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې بل ځانونه دې درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولي هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته له دې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډې را روانې دي. لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلې نه رالو او د شپې راووتو نو اوس دلته راورسېدو تقریبا داسې یوه هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا څلور ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپله خو ډېر سخت تکلیف کې وو. کورونه پاتې شو، غواګانې پاتې شو او هر څه سب شو. بس ټوکنې راکړې او آخوا ځای
دا اوس مونږ هم هلته داسې ورکوټي کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټینګ خپل کاروبار پرېښی دی صرف خپل د افغانانو وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډې دي. مونږ کډې را وراسو او کالته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کارډ چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم ښودلی دی چې دا راځي. زمونږ اوس لین دین دی چې چا به زمونږ سره حساب وي، مونږ به د چا سره حساب وي. دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د دغه ځای کې د جایي خلکو حساب وي، هغه خپل حساب خو رانه وسلی. هېڅ قسم ته ځای نهشته. دا فلحال زه خپل یو افغان مهاجر یم خو ټرانسپورټ کې یم. فلحال ما سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلون کې ده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کیږم، زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووزي او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړی. یو اندازه مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا اته لاکه ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا څوار لس لاکه جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بیا سنه د افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې 1,00,000 جوړیږي. د پنجاب او سند نه د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زر دی لدی صوبې هم په خپل خوخه وزي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره لدی ملکا و نه وستل شي او پولیس دې د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي تر اوسه د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرولو بندیز عملي شوی. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیې ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز ویل له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنۍ او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د ننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
این رسنه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10مه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمېر افغان خبریالان او رسنۍ څېړونکي هم د طالبانو حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې میشت افغان خبریال او رسنۍ څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازمي تول نه واجده چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعات او د غږ د خاموش کولو معنا ورکوي. په عین محل دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازمیتولو او لدې سره جوخ د آزاد او خپلواک رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزی بخوانی استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې میلمه څیړونکی حمید بیت الله هم مرتای دا مطرح کوي. وای د طالبان حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګه او تړل کې دوه ته اړې کړی.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نوي محدودیتونو د غوي په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دونی ملسیزو کې په افغانستان کې وګړیدل او پرمختګ وکاو او تر ډیره خپلواک رسنۍ پاتې شوی. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري. یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باید تاسو تلویزیون نشي چلولای نو مجبوریږي بل اخره کار بند کړي.
خغلی بیت الله تصویری رسنی د افغانستان د مخالکو لپاره ډیرې مهمې بولی ټینګار کوي چې د تصویری رسنی او محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په 10مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منصوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جمع علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد پر رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته اساسي او انتقادي ژورنالیزم دی. په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دا نشي زغملی. نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي.
facebook.com/azadiradio.
د روختیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو غزن مثبت پیخي د تیر کال د ورته مودې پرتله څلور چنده زیات شوې. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنځم ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خبرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دی پاکستان کې چې د افغانستان گاونډي وادي د پیخي دولس چنده زیات شوې. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان په پولیو اخته شوي او د بدن یو برخه فل شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان ګزڼ وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ګزڼ وهلی چې ورنه زوریږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې دغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا دغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوریږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په لسمه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې د پیښې دولس چنده زیاتې سوي دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یا بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا سای جماعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدود کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنیږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو جګپوړی سلاکار روسیې ته تللی دی. سټیو ویتکوف هغه څوک دی چې سبا به په عمان کې له ایرانی چارواکو سره هم د امریکا د پلاوی مشري کوي. د عمان ته تر تګ مخکې په سن پیټرزبورګ کې تم شوی دی. جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د آزادی اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا سټیف ویتکوف په داسې وخت کې د روسیې سفر پیل کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ په واشنگتن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډې لري. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. شاغلی ویتکوف به د شنبې په ورځ په عمان کې له ایراني چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي چې د دې سفر په درشل کې د روسي کتم شوې ده. د شغلی ویتکوف د روسي د سفر د اجنډا پاړه رسنیو لښ معلومات تر لاسه کړی دي. شغلی پیسکوف وویل د ټرمپ استازي سټیف ویتکوف کچرته لولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري، بیا به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د روسي دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی دی چې ویتکوف تر اوسه کرملین ته له یو نږدې کس کریل دیمیتریف سره چې د روسي د مستقیمو پانګونو د صندوق مشر دی لیدلی دی. تیره اونۍ دغه دواړو په واشنگتن ډي سي کې سره لیدلی وو او د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه غږېدلی وو. د ویتکوف تر دې سفر یو ورځ مخکې د امریکا او روسیې استازو د ترکیې په استانبول کې غونډه وکړه چې څرنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط عادي کېدای شي. د استانبول تر غونډې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې شایي بیرته د ډیپلوماتانو شمیرې په سفارتونو کې عادي حالت ته وګرځي. په 2022 کال کې چې کله د روسیې له لوري پر اوکراین بشپړ یرغل وشو، امریکا او روسیې د یو بل سفارتونو په ډلیز ډول ډیپلوماتان وایستل. د ټرمپ د ولسمشرۍ له پیل راهیسې چې ژمنه یې کړې ده له ماسکو سره به اړیکې بیرته سمې کړي، دا دریم ځل دی چې ویتکوف روسیې ته سفر کوي. تیره میاشت د هغه لیدنه له پوتین سره د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې لپاره لار هواره کړه. هغه په فبروري کې هم روسیې ته تللی وو او د ریاض په خبرو کې د امریکا روسیې د پلاوي برخه وو.
د پکتیا ولایت د ګردیز په اوځوي روختون کې په 15 بیلابلو طبي برخو کې د اکمال تخصص د بشپړولو برنامه پیل شو. په یاد پروګرام کې شامل ځوانان ډاکټران وایي په پکتیا کې د معیاري درملنې لپاره دوی ته د تخصصي برنامه پیل دل مهم دي. سره له دې چې پورستوي دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د روختیا د برخې تخصصي کېدو لپاره هڅې شوې، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډېره برخه بنسټیزو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوی روختون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 15 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامه په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپل سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپل کړي. دا پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال رډیتو ویل
پکتیا کې چې پاتیزونکي الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 15 څنګه کې 15 بخښونه کې رانستنن تر سره شو، چې په دې 15 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښونه څنګه و، یو داخله عمومي و، یو د اطفال داخله و، یو نسایي ولادي، یو اورتوپیډي بخښ. مو خو د عام روغتیا وزارت او د عام روغتیا ریاست الحمدلله ان شاء الله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی، نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنی ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې مونږ همیشه د دې سره مخامخ وو، ډیری ناروغان د مونږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو، هغه مونږ ریپر کول، هغه به تلل په لاره کې به ساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي، له دې 15 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکترانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فالرو، سیکرټری لرو، همدغسې یورالوجي لرو، چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو، په هغوی کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا، نو دوی برخو کې هم دلته افتتاح وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په څنګلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یو لسیز مخ کې پیل شوې ده او لسګونو ډاکترانو پکې خپلې تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډېره برخه بنسټیزو روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
درسي ساعت
د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې ماهروي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلام ونه کې هیله مې ونه درنو زده کوونکو، هیله دا چې ټول به روغه جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لدی، راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لستر وړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات، اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته. دا چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و، د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنې کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال، ویدیز همدارنګه په شمال او شمال خلتیزو برخو کې لاسوهنه درلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمهیز سیاسي حکومت مختلي په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال، ویدیز شمال، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت و هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو، یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو، چې د ورېشمو لارو دغه ډیر مشهور لارو د دې سیمه څخه تیر سوی و، او سوداګریز کاروان نو هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګ ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لارې هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګ د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزي د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشټنوالي لکبل دغه شرایط د ویجړې لوري ته مخه کړې. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينه چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې و، یا کوم شرایط چې مساعد و، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلاره د دوی د زیات بیوزلی سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فائدہ چې دوی ته رسیدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل څه چې دغه کار د دوی د بیوزلی سبب سي، او د بیوزلی پر مخ باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیریدو سره د زنو بزګرو زمکي کې د لوی از مکوال لاسته ورغلل او یو ډلې ته د اجتماعي یو ډلې ته د اجتماعي لاسته ورغلل او د بل ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د زینو بزګران نظم کې غصب کېدل یا د زینو نور له خوانې ول کېدل نو دلته یو ډله ډېر اجتماعي سو یا اجتماعي د وی ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغه څخه اخیستل کېده بیا د دوی د بې وسلی لامل سوچ دلته یو اقتصادي نابرابري رامنځته شو. ورپسې هم پوهنیزه ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د وې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی وو او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځید څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبی او دینی نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سنتر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. در لمر منځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موجیات کړل د دې هر یو د ځنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکو په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستل. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوونکو دا د افغانستان سیاسي او ټولنیز وزه د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې راځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چي د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پېښه بلل کېږي چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام راورسېدی او دا یو ډېره مهمه تاریخي پېښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. یعنې کله چې اسلام رالی دغه ځینې شان په خپل حالات باندې پاتې سوه نور د هیواد ټول کلتور اقتصاد ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه یعنې هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه د بنسټیزو بدلونونو سره مخ شو. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوې. په بل وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي ټولنیز هنر علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې و نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکړي یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکړي چې زموږ د هیواد په کلتوري اقتصادي ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه ځینې دودونه رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودي نو له دې کبله پر ځای به وچ دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوې دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د هرزوی و د لومړي ځل لپاره د جزیره العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی حمله ستورخلی. ورسته بیا مسلمانانو د وی لسیز په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ. یعنی ساسانی ایران ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاس ته ورغلي او په ځنګړې توګه د نهاون جګړه
یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکری او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه لمنځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړې او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستې پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستې ټاکل کېدی او هغه بدلونونه چې همدغه حال رامنځته سوي وه زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډه وه. خدا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په 10 هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هېواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوه چې دوی ښه فعالیت وکړي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامي مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم عادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري. Thank you.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنی درنو سکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د دول سم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم په دې هیله چې دغه مضمون د حل وسر اخرنی شی بار سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات تر ول دینن به په همدغه لوست کې مشو تاثیر باندې پوسو. نور از خپل درس په لوي چې لمړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات تر ول دی. د شپږم پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک منشتون کوم شتون چې درلود هغه د منځ ولاړی او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتون کو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاصو چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مېز سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځولاړي او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کی يرغلګرو دولتونه زیاترزمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو لامل زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل سو. یعنی زیاتره جګړې دلته من سره اغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخستی. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسې باندې د دوی کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتسونونه وسول چې په دغه پاتسونونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیرې سختې او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو د په وزیرستان په کټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د پلاس کې پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مرکز څخه ورسته بیا دغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواصه خاطر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او دغه څخه ورسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبل تر منځ به اتفاقي منځ سره اغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې به په شپاره سوه شپږ دېرشم میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګه د هغه مور ونیوله بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاتسون یا خوځښت.
بیا ورسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و، او خوشحال خان بیا خپله د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اوله سره دوی شي اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي، او کله چې دی د زندان څخه آزاد سو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي، او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي، او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورو ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړې شي چې په 14 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي، او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته، او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی، اقتصادي حالت را کمزوري سو، او خلګو کې هم کرکه پیدا سو د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سو، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په شهر کې پاتون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 1.5 کال دوام وکړي، تر څو چې بیا په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو. راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت چې د افغانستان ته زیاو ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی وو، د افغانستان ته زیاو یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاس ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وترل، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکي او ځینې هم ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې دی چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څنګ وي د افغانستان د اقتصاد. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څنګ باندې ولاړ و چې دولتونو د کرنې په پرختیا کې هم ډېر پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت. د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و، او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي یو کس د حکم په توګه معرفي کی، تر څو هغه دی یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومي قبيله پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نو. نو هغه قبيله سورشاه د لمتو صوفي لای خورزوي و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. د خپل ځای را ولاړ سو، عبدالي احمد خان معرفي کی، او د غنمو څوږه د هغه په پګړی کې کښېښول، د شاهي تاج ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پچا په توګه انتخاب کی. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و.
چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی وو ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی وو. احمد شاه بابا چې کله وخت ورسېدی نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزی حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي او دریمه موخې د ګاونډي ودونو په وړاندې دفاع ټاکل و د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یو دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامی تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر وخت درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او ترڅنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي دغه څخه مخکې د افغانستان ته ځای سوی وو او نیول سوی هیواد وو. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللې سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې وو چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو او سره دغه مقابلې ته لیږي مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او مچبه باندې ته اړ کیږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرام کړي. دویم سفر هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې وو چې درې کسه نادری حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغه د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر شاپور ته وو چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر هم د ختیځ په طرف باندې وو چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. شپږم سفر هم د ختیځ په طرف باندې وو چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتلو لپاره د هغه وریره تیمور شاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمۍ او د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغه بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یو برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالفي قواوې ماته خوري. اتم سفر هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړي او هغه ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې د ناروغ و نس کولای سفر وکي د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسله د پخو اخرنې پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د اموسین چې هغه د اموسین د پخو په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلنو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ په موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل. ¶¶